31 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخستان نه بجیش بیزه سفیولاستان اگزایم و ده آزادی را روی ده پروگرام تخراق لاستویم بایل پخبرونو کو نن ده سپتمبر یو اشتمه ده سولی نریوال ورز و ده ورز لنولسو یو اتی امکال رئیسین منزل کی گی ده سولی ده نریوال ورز ده سگنه شعار ده سولی ده کلتور وده ده چه ده تعلیم للاری پا ذهنونو کی ده سولی پا پالنیتینگ آر لدیم یو شمیر افغانان وی که چام اوز پا افغانستان کی نسبی امن ده خود روان وضعیت لکبل اندیکمن دی دوی جاتوی سوله یوازی ده سر ده امن پا معنا نده او باید ده سولی ده رختینی تعریف لمخ طول انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د طالبانو یوې مخالفو وسلوالې ډلې ازادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی. د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خبر کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالي سیمه کې چې د کابل په 11مه حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی. د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنګ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وروختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پېښې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پېښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پېښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسېدونکي وو. په پاکستان سربیره افغانستان کې هم د پولیو پېښې ثبت شوي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غزه کې هم د پولیو مثبتې پېښې راپور شوي. او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایي برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر ودرشو ته رسېدلی. په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې 14 کسان یې پکې وژلي. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قومندان احمد محمود وهابي وژل شوی. مخکې په دې برید کې د احمد عاقل په نوم د یو بل جګپوړي قومندان وژنه هم تایید شوې وه. د حزب الله په خبره چې وهابي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیات تو مشری په غاړه درلوده. خبرونه موارد ورزود پروگرام د مطالبه معرفي ده. پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایراني او پاکستاني چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخوانی ډیپلوماټان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟
بیرغ دی، بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي.
د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له 11 میاشتو رئیس د طالبانو په زندان کې دی. اسرائیلي ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده. او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي.
بیا مو مخامه
خپل وطن مونږ ته ډیر سره کړو، ډیر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډیر خوشاله وو. او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کول چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، بهرات دو به سندرو جوړولو ته براتلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوه غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه یوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استاجو د نه درېدو لکه بل د دغه یوادونو چارواکو توندې نیوکه کړې دي. لمړی پیخه په پاکستان کې شو، چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خبرېدو پر مهال نو پاتېدل، ورسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال لزایا ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناسو. دغې پیښې ګڼ خبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیکو خلاف بولي، وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په دا ډېر بدمالمي چې د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نه سي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دي. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ تام د شتاسي ودا احترام ډېر متقابل دی. دا لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین د حقې سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19 د ایران ملي سرود ته نو درېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایران د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی بی سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت اصول پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. کدا سوي په دغه اوریدلې هم ملیګي لدې وړاندې د سپتمبر 14 په پیښور کې د طالبانو د حکومت قونسل پیوغونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نو درېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
نن د سپتمبر میاشتې 28 د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده د اغام د تعلیم لپاره په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سولې یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
جنگ د زهر بوی دے هر ساد مرگ پیارا دا سولل کناوی سولل کناوی سولل کناوی دڑم بیش پی موتر آدھا سولل کناوی دڑم بیش پی موتر آدھا جنگ د زهر بوی دے هرساد مرگ بیرادا.
یار محمد پردیس چې اوس افغانستان د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خلای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې او ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دشدګر په نام پیژنې امن می د زوی نوم دے د لور نوم می سندرا دا سول لکنا وے سول لکنا وے سول لکنا وے دلوم بیش پہ موترا دا
کله بیا د اشیر سندره شي یا زمزمه شي نو د هغه زیو په سوچند کې نو ځکه خو موږ په خپل ډیرو شیرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مخالک را بللې دي، خو بده بخته چې یو باسوبه ته سوله را نغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بلاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف لمخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي،
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته ورسېدلې خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پانتونی او ماسله چې اوس له زده کړو بې برخې د وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وي، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته.
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورونې د هغه د روحي او جسمی روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکو یې رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشی کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتيي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکو
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 11 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت رئیس د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوی او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې نوموړی خوشی کړي. په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندې پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له 11 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشی شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد هم وپوښو. هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړی و او ویلي و چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم تور جزئیات یې نه و ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبان حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسکونه د بشري حقوقو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولی او بندیان کړي دي چې یو شمیر بیرته خوشی شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریټ پترس کې د حزب الله ډلې غونډه پنهخه کړې. د دې بریټ پترس کې د یو شمیر ملکانو د وژلو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیات نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلی ځواکونو د پرونی بریټ له عمله د وژل شو یو شمیر یو ډیر شتنو تر رسیدلې چې په دوی کې و میرمن او درې ماشومان هم شامل دي. په وژل شو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې د هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کار کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبريالان بمباد شوو سیمو ته ورسول. د لبنان د روغتیا وزیر العبیات موویل چې د شغورن عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری مشتي کارکونکو هم شته چې لاند بارونو رئیسل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نشتې یو کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیچرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د سپلایو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې د اوس شپک فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه د وکاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډیر تجارت مده کوي راو چې کارنامه لري چې د رښتې په سمبالانه د کار دکې
که ته هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نور هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړی چپلکی تولید بیا او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکی تعرفه لوړ کړي.
دا خارج څه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په وزن مسئله ده. باید خام مواد ارزان سي پری محصول سي او چمپل چې دي تر په لوړ سي عمومي مشکل به تر په دي تر په چې د چمپل لا ډیر ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامي ده. هغه سره موږ رقابت نس کولای وجود هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان دي. موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامي کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې دلیه په لاس تمامو د دې د راځي دلیه په اتو کې وجود د دې ټول شي چې دی وړه په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګری موجود دی زور د انجینران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي دا غږ یې بیا چې دځي ماشين ته حال ته بیا په ډای کې سره یو ځای کیږي د ډای سره بیا مواد لویږي نو بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې ټیم یې پرسه نو بیا د چمپان چوریږي دا بیا موږ بازار ته باسو بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نیو کاس کاریګریو او لزر جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. دا چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو د موږ خپل افغانستان ته ولید دي شې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې واده کړی او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو د صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ش بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې د مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشټونه او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو په اړه څه نه دی ویلي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیرو پلور زیات شوی چې د دوی خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خوړو صحیح نه دی. داسې مال چې پلورونکو وای نه اضافات رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځي او کومو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټې خو د پخیر چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر نه پاکه ځای باندې پخیر د چری غاړه د چری پر یو غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه ځای پر بل غاړه بل ځای خلک ناس دا شروالی والا راز دا چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرد دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرد خلک به چټل ځای باندې تر کښینې د جسر ډېر مریضې پیښې ډېر دغه دا بخي چټل ځای دا پراټې پخیږي. و ولا دلته یو ورځ دوی ما راوړل سار شاو ته به مې راوړلې نو شایکت سباره مې داستون و معده ډېر مشکلات پیدا کړل. دوی درې ورځې ما د جې راوړلې باندې بیرته سپری شو سړی دا ځای ناپاکه دا دغه ناپاکه ځای پکې زه پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای د پاره مثلا تاوانې پدې چې یو ګوبري ځان کیږي بل د دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره نه تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دی هغه پراټې چې پکښته ځکه دا باید پاکي تر څنګه بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورته خو ځکه زړه غوړي چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړي ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
داغه ستونزه ستا د ډیر جوړ ستونزه ده چې دا ستونزه ستا خو داغه د فارم د پراتو او د کرایې او د شان د موږ ستا په واري کړی دي چې مقصد د دورس خو جوړ شي. شروالي والا چې راځي موږ داغه ځکه چې څه دوی مقصد د خپل ملکیت بدلو بل ځای ته جو بس نو کوم مقصد شروالي والا د تشریف په کې او موږ هم د خپل کار کو موږ خپل ملکیت چینج کوم مقصد بل ځای ته بل غوښتنه ده چې موږ ته داسې یو غوړي جوړې کړي مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار په واجب د پراټو پلورم کو د پار نه بلکې د ټولو هغه خلکو د پار چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری په غاړه داسې ځای نه کار کوي دا غوښتل د پار داسې غوړي جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کارو کې بیا په ډیر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډاک دي او خوراک دومره خطرناک دي چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون په خواني ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لاباندې د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تصمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتر ډیر لار وهلې لڅونی ورسته څنګه پیدا شوه، جزئیات په دغه ریپورت کې.
دراین بیو پنون پښو د ملي پرمحل لیلو سٹون ملي پارک څخه ترې تم شو. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پښو یې د کالیفورنیا پروزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 واټیا کیلومتره له هغې سیمې لري ده چې له دوی څخه پښو ورکه شوې وه. دا پښو داسې پیدا شوه چې پروزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پښو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګرولی یې نه شوی. د میرمنې هغه ته خواړه ورکول او به ورته شو دی. اخر د اگست په دریمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یوړ. په سبا یې انګویانو خبره شوه، د روسویل ته په موټر کې ورخله، خپل پښو یې واخیسته. د هغه شپږ پاوند وزن کم شوی وو. سوزان انګویانو اسوسییټډ پرس شانسته وویل،
but I believe truly that he made that track mostly.
اسما به خزلت لویدلی چې دا سفر د پخپل کړی خپړی سولیدلی دی. سلویخ فیصد وزن کم شوی، د نه خورو لامل یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نو چې غم یو خوري.
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ورپخړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو لا پیغامونو
زما سلامونه او نیک خلې چې تاسو ته کار کوم ته ورسېږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کم مرسي د افغانستان د ولس سره کیږي. دغه نړیواله راستي د افغانستان د ولس لپاره دا چا پیسه د 50% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 50% چې پاده سوله هغه د خپل همکارانو تور کوي، او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړیږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، در ولس پرې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې درس مرستې سره راځي، دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا غریبانو یا دوستانو تور کوي، او پاته ولس چې دی ولس دغه څه منه استل.
السلام علیکم، ما زده رادیو اردونکو کارتون ته سلام ونی کی لورانی کوم. ایمه غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام چوکاټ کې د دینجنو مکتبونو خلاص کی تعلیم دی په حق ته فرض په خلکو باندې باید وای کی نو باید تعلیم ته زمينه برابر شي، خو زر تر زر وخت باید ځای نه.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سړک نه خکې چې مکتبونو تلاټ شو یا خپل درسونو تلاټ شو، درسونه وې څوک درس نه وې. دا ولې نو ځکه چې ته وظیفه نه پیدا کیږي او نو څوک وظیفه کولای شي. ټول خلک چې چا پانتونونه ویلې دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لکار کول پکار دي تر سوچ دا خلک مکتبونو تلاټ شو، مکتبونو تزلخه کې دو حکومت څخه هم امدا غوښتنه کوي چې خلک مکتبونو ته ولېږي او مکتبونه پیوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مره نمیم
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني
تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي دا کار نشي کېدلی ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ راکو
نن ام د موضوع چیرون ملتیا موکړی قدرمن دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه وو ورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مره نمیم
د پلار مړی مې ونه لید د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم له واده مې لس کاله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر باسره لاړه شم خوښي مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځې
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاروي د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته د لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیان نه وي دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
و تو چی اشاره کرده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا کجا هست
خون که مسوده وایی چه دیخ پلا دست کورانی لیدلی چه کلانگور رو دکری یوازی میلن نه دی کورانی طول غری دی دی پا جوان که دست مداخله که وی چه غل انسانی چو کارتس خبیرون وی
طول اختیار دی خسرگنی وی که وایی چه لار شی عدیزی که خواخه نوی نا اجازه نور که بدبخت نه ده دی موگ یو غیره منل شوی دی ارخ دی چه دی نو خلکو ترمنز دا خب دوی نلری فقط اجازه دی خوان ده فکر کنم دی اسلام نظر نه هم چه که خوان دو غاری چه تا اجازه ور که خطلی شی که نه بیا هم چه تا چه خوان دو رضایت وی بیا کورانه باید که مدخله اونه که خمو برخص دی و خوان تو زیر طول دی خسرگنه کورانه ور تا خوان شی که خواه ده که خسر ده که کشر لیوار ده که مشر ده که عربل نارینه ده پا فامیل که نو دوی کل اختیاردار ده و شخص که گی بدبختانه ده خبری خوشتر بکن
چمره انجلی تر فشار لاندی چمره زوری گی چه دی سردس یو چلان کی گی لکه داتی یو آخیستل سوی جنس وی
طبعا نو دی دوی فیو استاب خرید فروش کی گی نو مغا دی خبرم داده چی آخیستل سوی جنس خودی زکش دی مقابل که مغا ناراو والوار چی ور کرده نو طبعا اما قوالوار ورکول دا زمینه برابروی چې دوی داس فکر کوي چې دا یو متا دا یو جنس دی پارقم چې دوی وغړي اما رقم به دوی نه لکی
کله چې وینځلې داس یو کور کې لویږي دې ته خپل څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر څو ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه خبر، نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغون دي. دغه مسله آیا دی دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښت دي، خراب اقتصاد بارزښت ده که د لور ژوند دی، ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامته هم نه وي، همیشه ملامته ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامته ده او لور اشتباه کړی، د خبرو د اورېدلو نه په امان کې اوسي، یا د لور د ژوند نه تېرېږي، نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګران دلور منزلات و مقام و حقوق باندې خبر و، شاید دا مسائل نوی پیک شوی. حالا بعد امر خزه ایس کلا نه دی پلار دی کور کی نه دی نیره دی کور
که راستو دیتا چی دا دول خسرگانه یا تا چکا ولو پکار دی کلا چی او انجلی را و دی خود دویم لور لری سبا دی دوی لورم و دیگی پا دی باندې ظلم و زور بلا و راز دی دی لور پامده سی وضعیت نسی اخته که دلی؟
ولی نشي اخته کېدلی چون ټولنه ده، نو څه چې کاري هم هغه بری وي، خویندو ژوند په نظر کې ونیسي، او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېنده راودیږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپل لور کینې نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغه ناوې ته ور سپاري، دا څومره بعدې پایلې لري؟
طبعا نو دلی چې د خسرګانې کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کارونه کوي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه. که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نه شته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه. همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي، دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیدار شي، په لومړي قدر کې خپل حقوق نه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي
ګوري، هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې
مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باسه چې یا بال ته نه ځي او نور نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې نو ته بند روان بد څه ډېر زیات بد اغېزله ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولی اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایې که چیرې دغه مسایل په کې نه وي لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده و بس څوک چې ده ناممکن کار ده یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی که وغواړي نه شي کولی خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي یا هم دا فکر دی یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو کورنۍ ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو ته به د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالم اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو څنګه چې ازادي درلوده څنګه چې دنده لرله همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم نور د پلار کور ته لاړ نه شم نور هغه څه سره مخکې باید درلود باید باید نه لرم چې دا ټول غلط دي باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږدي تل بې پروا پاتې سوي دي دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخي به تفاوت ته ګړي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنیو کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي،
چې کله د کار کې معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مزکی حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک دی یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بل خصوص څه چې د دې عوامر دغه عوامر څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي کې. یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته د دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته کوم خوخه ده کوم نه ده خوخه، مازې مو تن پټ کړي ور باندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص خزي.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بيخي لري خبره ده چې ورته ورکوي. هلته د چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بد پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راتوي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې، دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو، خپل د آمدنی په برابر. هیڅ خزه دانه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاستراوړنې زیات خپل خزه ته توجه وکړي، نه. هر خزه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسوان دی لري، عاطف لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونه ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا هغه چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پس پکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټوله د کی قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړای تر څو چې دی خپایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجې سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده هم سنت طریقه می پزای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزي خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده که یو خصه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوند ته می ده پیغام ده چې خوند حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته ود ورکي تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوی اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل دایلار نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ د سینې چې تاسو خپل خاوند وایئ چې زه خپل حق غواړم هغه درته وایي چې څه شي حق غواړئ کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژې نه تژې نه د څه شي حق غواړئ ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید و پیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې دا څنګه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شې چې و دامه څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي و پښون کې چې تزما په مقابل کې پورته سولې یا زديد نور په مخ کې و شرم ولا مې دې کمره واستلم د مشرانو مخ کې مور پلار مخ کې مې خوندې ورونو مخ کې مې ستاده وږي څه څه کمره اخلم تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولري پوهه ولري دلایل ولري چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسی کې خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خود ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند خې ستا د انګور ژوند خې دا غوي د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسلونه مون قرباني ورکړې دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسی فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کو چې مونږ همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعده کو تر څو چې هغه خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او خجوند ولري د خجوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راضي دغه دنیا ده ژوند مونږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو د خجوند کول د پاره راغلی یواز دې د پاره نه راغلی چې د تونه تکلیفونه کړهونه سره مخسو د وساینې د لپاره هم راغلی یو چې ځان هم وساکو خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
قدر منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او د چاري خځې لګانو ننګونو سره مخ کړی دي په دې هله چې ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند لپاره برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
ਬੰਗੜੀ